محترمو اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرن له سهارنۍ یو ساعت خبرونې سره زه الیاس قرابیدی له خپلو ملګرو سره ساسو په حضور کې حاضر سوی یو. نن د چهارشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د لړم د میاشتې 28 نیټه او د 2015 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 28 سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو، نن به هم په خبرونه کې د ایران، افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونه باندې پیل کړو. بیا با د سیاسي تفسیر په برخه کې د سیونسي رژیم له لوري له اوربند څخه د بیا خلاف ورزۍ او پاکله بحث وکړو. ورپسې به هم په تیرونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو. بیا به د کال شعار تر عنوان لاندې یوې اقتصادي خپرونې ته ورسئ، او په پای کې به هم تلپاتې وږمې واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsodai.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتو نه نیوی یاهو ډاټ کام هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی سئ. وس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: ایران د سیونسي رژیم د خارجه وزیر ادعا بې بنیاده وبلله. پاکستان له طالبان سره د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی. ملګري ملتونو په پاکستان او هند کې د خونړیو بریدونو په اړه د څیړنو غوښتونکی سو. فرانسه سیونسي شرکتونه د پاریس په امنیتي نندارتون کې له ګډون څخه منع کړی، او د بحرین سفیر بیا ځلې تل ابیب ته ورستون سو. در من اوریدونکو سم پام وکړی تفصیلی خبرونو ته. د سیونسي رژیم د بهرنۍ چارو وزیر د ایران پر ضد د نوي رسنیزې فضا جوړولو په دوام سره دا ځل ادعا وکړه چې تهران په ځینو هیوادونو کې د اسرائیل رژیم د سفیرانو د وژلو هڅې کړي دي. د سیونسي رژیم د بهرنۍ چارو وزیر ګدعون سایر په خپلو تازه څرګندونو کې ادعا وکړه ایران هڅه کړې چې په ځینو هیوادونو کې د اسرائیل سفیران ووژني. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارتو بیاند اسماعیل بقایی هم په یوه خبري غونډه کې د سیونسي رژیم ادعا بې بنیاده بلله، او د اسرائیل رژیم د دغه ادعا په اړه چې ایران په مکسیکو کې د دې رژیم د سفیر د وژلو پلان درلود د ایرنا د خبریال په ځواب کې وویل، لکه څنګه چې زموږ سفارت اعلان کړی و دا یوه بې بنیاده او مسخره ادعا وه. اسماعیل بقایی زیاته کړه د ایران د نړۍ د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د خرابولو هڅې د اسرائیل رژیم د دسیسو یوه برخه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند د پاکستان په پلازمینی اسلام آباد کې د یوې محکمې کمپلیکس مخې ته ځانمرګي برید چې د زیاتو خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو لامل سو په سختو ټکو سره وغندل. اسماعیل بقایی د پاکستان له خلکو او حکومت سره په ځانګړې توګه د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه، او له لوی خدای څخه یې د پیښې د زخمیانو لپاره د روغتیا او سلامتیا غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د اسلامي جمهوریت ایران اصیل موقف ته اشاره وکړه چې د تروریزم ټولې بڼې او افراطیت غندي، او ټینګار وکړ چې د سیمه ییزو همکاریو پیاوړي کول له لارې د تروریزم د ناوړې ښکارندې پر ضد مبارزه او له منځه وړل ضروري ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که ترکیه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو امکانات موجود دی. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د افغانستان د طالبان د حکومت او د پاکستان د پلاو ترمنځ تیرونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې د افغانستان د طالبانو د حکومت پلاوی په دې خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو په لیکلي بڼه تضمین ورکول ته چمتو نه و. هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت متحد نه دی، او د دوی ترمنځ داخلي اختلافات دواړه خواوې موافقې ته له رسېدو څخه راګرځولي. اخوا بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر اسلام آباد تور لګوي، او وایي چې د پاکستان غوښتنې غیر منطقي او له حقایقو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تیر ماشام پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر محمد نعیم په کابل کې د مشتو سفارتونو له مسؤلینو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې که پاکستان په ښه نیت او د حقایقو پر بنیاد خبرو اترو ته مخه کړي، نو دوی هم چمتو دي چې د ډیپلوماسۍ او متقابل تفاهم له لارې ستونزې هوارې کړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې چرنګلتیا وروسته له هغې زیاته سوه چې پاکستان د اکتوبر میاشتې په 11مه پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د ډیورند کرښې په اردو کې پر پاکستاني امنیتي پوستو غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړل. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال په ننګرهار کې د طالبان د حکومت لخوا د ټولنیزو فعالیتونو په اړه یو راپور چمتو کړی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي زرګونه سوالګري له لارو کوڅو راټوله وړوندې درو ته سپارلې دي. د چارواکو پروانه په دغه سوالګرو کې د اړمنو تر څنګ ځینې حرفوي سوالګر هم موجود وو. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویان سیاد طیب حماد وایي له هغه مهاله چې د طالبانو مشرتابه له لارو کوڅو او بازارونو څخه د سوالګرو راټولولو په موخه په یو ځانګړي فرمان کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې. د تېرو خواوشا یو کال په موده کې د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد ښار او خواوشا سیمو څخه څه باندې 4000 سوالګر راټول او اړوندو ادارو ته د معنوي ملاتړ او مرستو ترلاسه کولو په موخه ورپېژندل شوي دي.
مدیریت مبارزه په مواد مخدره قمندانۍ امنیه ولایت ننګرهار مطابق هدایت شماره 26 امیرالمؤمنین حفظه الله سال 1446 تا به امروز در ساحات مختلف ولایت ننګرهار مجموعاً 4023 تن گدایگر را جمع‌آوری نموده. 60 تن از آنها گدایگر تکراری و حرفه‌ای بوده است که به محاکم عدلی و قضایی سپرده شده است.
در ننګرهار امنیه قوماندانۍ وینول پر راټول شوو سوالګرو کې چې نارینه، مېرمنې، نجونې او هلکان پکې دي، 60 تنه حرفوي سوالګر هم پیژندل شوي چې هغوی د اړمنو د منځ جلا او د وروستیو کړنو په موخه عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. نوموړي ویل خواوشا 2000 تنه نور داسې سوالګر هم وو چې د اقتصادي پلوه یې ژوند برابر او د مرستو ترلاسه کولو وړ نه وو. که څه هم چې په دومره شمېر کې سوالګر ته ډېره جلال آباد ښار له لارو کوڅو راټول شوي، خو لا هم د دې ښار لارې کوڅې له سوالګرو ډکې دي. ژمی په موسم کې چې د دې سیمې هوا معتدله وي، د نورو ولایتونو سوالګر هم د ښار ته راکډه کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ملګر ملتونو د ویان مرستیال اعلان وکړ. د ملګر ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په پاکستان کې د خونړي ځانمرګي برید او په هند کې د موټر بم چاودنې څخه خواخوږي څرګندوي او د دې ترهګریزو پیښو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتونکی دی. د ملګر ملتونو د ویان مرستیال فرحان عزیز حق په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د ملګر ملتونو عمومي منشي په اسلام آباد کې د ځانمرګي برید په اړه له خبر څخه په ژوره توګه متاثره دی او د قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي او د زخمیان لپاره د بشپړ روغتیا هیله کوي. هغه زیاته کړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي د تاوتریخوالي او تروریستي اقداماتو غندنه کوي او ټینګار کوي چې د تروریزم ټول عاملین باید ځواب ورکړي او د دې پیښو په اړه بشپړې څېړنې غواړي. د پاکستان لخوا اعلان شوی چې تېره ورځ په ځانمرګي برید کې چې په اسلام آباد کې د یوې محکمې کمپلیکس بهر کې اوسو، لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 28 کسان زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال د هند پلازمینې نوې دهلي کې د دوې ورځې مخکې موټر بم چاودنې ته هم اشاره وکړه چې په ترڅ کې 12 وژل شول او ګڼ شمېر کسان زخمیان شول، او وویل چې ملګر ملتونه د هند له حکومت سره هم خواخوږي څرګندوي او ټینګار وکړ دا برید هم باید په بشپړه توګه وڅېړل شي. د فرانسې حکومت په یو بې ساري اقدام کې د سیونیستي رژیم اته شرکتونه یې د پاریس په نړیوال امنیتي او دفاعي نندارتون کې له ګډون څخه منع کړل. فلسطیني رسنیو وویل چې د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې د راتلونکې اونۍ میلپول په نړیوال امنیتي او دفاعي نندارتون کې د اسرائیل رژیم د اتو شرکتونو د ګډون مخه نیولې. د سیونیستي رژیم رسنیو د راپور له مخې دا پریکړه د نتانیاهو کابینې سره له مخکني همغږۍ پرته نیول سوې او د سیونیستي رژیم چارواکو سخته غوسه پارولې ده. په همدې حال کې د سیونیستي رژیم یو مسؤول ګواښ کړی چې تل ابیب به د فرانسې دا اقدام ته ډیر سخت ځواب ورکړي. میلپول نندارتون په اروپا کې د امنیت او دفاع په برخه کې تر ټولو لویه مسلکي پیښه بلل کیږي او هر کال د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سلګونه شرکتونه پکې خپل دفاعي محصولات نندارې ته وړاندې کوي. فلسطینی رسنیو د فرانسې د اقدام د فلسطین او اسرائیل لجم ترمنځ د شخړو په اړه د فرانسې د تاریخي موقفونو د دوام په توګه بللې دي. د اسرائیل لجم په خلاف د اقدام د فرانسې له لوري په داسې حال کې ترسره کیږي چې اسرائیل لجم په اقتصادي او پوځي څانګو کې د نړیوالو فشارونو له زیاتوالي سره مخ سوي. د فلسطینی رسنیو د راپور له مخې د اروپا ډیپلوماتیکه فضا اورواز تر بلې د اسرائیل لجم په خلاف او له فلسطین څخه د ملاتړ په لوري روانه ده. په تل ابیب کې د بحرین سفیر د یوسف خالد الجلاهمان ناڅاپي وتل او له دوو میاشتو وروسته د هغه پټ راستنېده یو ځل بیا د بحرین او اسرائیل لجم ترمنځ د اړیکو د سړېدو په اړه ګمانونه پیاوړي کړي دي. په داسې حال کې چې د بحرین او سیونیستي رژیم اړیکې له 2000 میلادي کال د ابراهیم تړون لاسلیک کولو څخه وروسته نوې پړاو ته ننوتي، ورستی ډیپلوماتیک بدلونونه ښیي چې دا بهیر له جدي ننګونو سره مخ شوی ده. د اسرائیل رژیم رسنیو له دې مخکې راپور ورکړی چې یوسف خالد الجلاهمه په تل ابیب کې د بحرین سفیر لومړنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې په ناڅاپي ډول د سیونیستي رژیم مرکز پرېښود او منامې ته بیرته لاړ. په هر حال ورسي بدلونونه لکه د غزې جګړه په عربي وادونو کې د عامه افکارو د فشار زیاتوالي او د منامې محتاط دریځونه ټول له سیونیستي رژیم سره د بحرین د اړیکو د بیا کتنې احتمالي نښې ګڼل کیږي. په همدې حال کې درې اونۍ مخکې د سیونیستي رژیم د بهرنیو چارو وزیر ګدون سایر د بحرین د باچا لخوا په منامه کې د اسرائیل رژیم نوي سفیر سامی رفیل له رسمي منلو وروسته له خپلې بحرني سیال عبداللطیف الزیانی سره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړې وه. کسان په منامه کې د بحرین د باچا لخوا د اسرائیل رژیم نوي سفیر سامی رفیل رسمي منل د بحرین رسنیو لخوا انعکاس پیدا کړ، خو کارپوهان یې د سیمه ییزو کړکیچونو په منځ کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ظاهر د ساتلو هڅې ګڼي. د سیونیستي رژیم د ستراتیژیکو چارو وزیر او د نتنیاهو سره نږدې کس او د دې رژیم د حساس امنیتي دوسیو مسؤول راندرمیر تیره شپه د لومړي وزیر لپاره رسمي لیک ولیږه او له خپلې دندې استعفا ورکړه. د سیونیستي رژیم یادی اوت اهارانوت ورسپانې زیاته کړه راندرمیر د اسرائیل ستراتیژیکو چارو وزیر سه شنبه شپه خپل استعفا د رژیم لومړي وزیر نتنیاهو ته وسپارله. د دې راپور له مخې د سیونیستي رژیم ستراتیژیکو چارو وزیر په رسمي لیک اعلان کړ چې له خپلې دندې څخه د دوو کلونو خدمت وروسته استعفا کوي. درمیر د نتنیاهو په کابینه کې د کلیدي څیرو څخه ګڼل کېده او د حساسو دوسیو لکه له امریکا سره اړیکې، د غزې جګړه او د حماس سره غیر مستقیم مذاکرات مسؤلیت یې پر غاړه درلودل. هغه د اسرائیل رژیم د امنیتي خبرو اترو د مذاکره کوونکي ټیم مشري هم کاوه او د واشنګټن سره په ستراتیژیکو همغږیو کې مهم رول درلوده. د درمیر استعفا په داسې حال کې ترسره سوې چې د نتنیاهو په مشرۍ د سیونیستي رژیم کابینه د غزې د جګړې مدیریت پر ضد پراخو نیوکو، نړیوالو فشارونو او د رژیم په دننه کې سیاسي شخړو په شمول له ډیرو داخلي او بهرني بحرانونو سره مخ دی. اخوا بیا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران اټومي دوسیه د سیمې د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري او امریکا ته زما په وروستي سفر کې د ایران د اټومي مذاکراتو امریکایي چارواکو سره زما د خبرو له اصلي محورونو څخه وه. حکان فیدان خبریالان ته وویل له امریکایي مسؤولانو سره په خپلو وروستیو ملاقاتونو کې د ایران اټومي مذاکراتو په اړه د ترکیې موقفونه مې په بشپړه توګه بیان کړي دي. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو د اوربان بیا بیا خلاف ورزیانی له مقاومت سره د مقابلې لپاره د سیونیستي رژیم ماتې خوړلې ستراتیژي زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي، سیونیستي رژیم د پوځي بریدونو په دوام سره همغه راز په غزې ترانګه او د لبنان په سرحدونو کې د اوربند خلاف ورزیان ته دوام ورکوي. سیونیست رژیم د لبنان په جنوب کې د الحمیره سیمې په ګیرچاپیر سیمو باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. د لبنان په خاوره باندې د سیونیست رژیم دغې حملې او تیری په داسې شرایطو کې ترسره کیږي چې د دغه هیواد په واکمنۍ باندې بیا بیا تیری د نړیوالې ټولنې لندېشمنې چوپتیا سره یو ځای دي او په ښاري بېخبنایانو او ملکي وګړو باندې د نیخ په نیغه بریدونو پاک له اندېښنې زیاتې کړي دي. د غزې ترانګې د حکومت رسندوی دفتر هم په یوې بیانیه کې وویل سیونیست نیواکرانو په غزې کې د اوربند د موافقې د عملي کولو له وخت راهیسې تر اوسه 280 ځله خلاف ورزیانې ترسره کړي. په دغه بیانیه کې ویل سوي دي چې په غزې کې د اوربند د موافقې د اجرا له وخت راهیسې تر اوسه 242 فلسطینیان شهیدان سوي او 1640 نور ژوبل سوي هم دي، کوم چې له ټولو پیژندل سوي سندونو او دودونو سره په ښکاره ټکر کې دي. د اروپا او د مدیترانې د بشري حقوقو څارونکي نړیوالې موسې هم په یوې بیانیه کې وویل چې د اسرایلو رژیم هماغه راز په بیلابیلو رودو سره د غزې د ملکي وګړو پر ضد د نسل وژنې جنایت ته دوام ورکوي او د فلسطین د څه پاسه 2 میلیونه خلکو لپاره د ژوند ډیر سخت شرایط رامنځته کړی دی. سیونیست رژیم د سیاسي، د پوځي او د ایدیالوژیکو دلایلو په وجه په لبنان او غزې کې د اوربند خلاف ورزۍ ته دوام ورکوي او د سیونیست رژیم اصلي هدف د مقاومت ډلو کمزوري کول او په مقابل لوري باندې د خپلو غوښتنو ورتپل دي. ځینې کارپیژان دي دغه اقدام د غزې ترانګې او د لویدیځې غاړې د نفوسو د جوړښت د بدلولو لپاره د سرزورو سیونیستانو د پروژې یوه برخه ګڼي. چوپتیا او دغه راز د امریکا او د لویدیځو هیوادونو سیاسي او پوځي ملاتړ هم سیونیست رژیم ته اجازه ورکوي چې په نړیوالو پایلو باندې لندېشنو پرته د اوربند خلاف ورزۍ ته دوام ورکړي. د امنیت شورا او د بشري حقوقو د څارونکي موسې په شان نړیوالو موسسو هم د بشري حقوقو د ډیرو خلاف ورزیو له راپورونو سره سره د تیریو د بندولو لپاره کوم اغیز چندونکی اقدام نه دی ترسره کړی. د حماس او د حزب الله په شمول په فلسطین او لبنان کې د مقاومت ډلو په ځلونو ویلي دي چې د اوربند موافقو ته پایبند دي، خو د سیونیست رژیم تیری ته پرېکنده ځواب ورکوي. مقاومت ډلې ټینګار لري د ښارګیو د جوړولو، د کار د بندولو، د بندیانو د خوشي کولو او د کلابندۍ د ختمولو په شمول د فلسطینیانو د حقوقو تر عملي کېدو پورې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اوربند خلاف ورزۍ نه یوازې د نړیوالو حقوقو خلاف ورزي ده، بلکې د هغه ستراتیژۍ ښودنه کوي چې سیونیست رژیم له مقاومت ډلو سره د مقابلې لپاره غوره کړې ده. د سیونیست رژیم دغه اقدامات د لبنان په جنوب او غزې کې د انساني کړکېچ د رامنځته کېدو سبب سوی دی. د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د سیمې پرمختیاوې بدلې سوي او د مقاومت ډلې وتوانېدلې له سیونیستان سره په جنګ کې او څاره بریالیتوبونه ترلاسه کړي. د طوفان الاقصی عملیات د سیمې په بدلونونو کې د بدلون پیچومې و چې د لویدیځې آسیا سیمې امنیتي او سیاسي معادلات یې په بنیادي ډول بدل کړ. دغو عملیاتو نه یوازې سیونیست رژیم حیرانه کړ، بلکې د نړۍ او د سیمې په سویه د مقاومت ځایګۍ نور هم لوړ کړ. د طوفان الاقصی عملیاتو د سیونیست رژیم رواوالی له مخکې څخه زیات کمزوري کړ او نړیوال عمومي افکار یې د فلسطین مظلومیت ته متوجه کړل. سیونیست رژیم د لبنان او د فلسطین د مقاومت په مقابل کې د میداني او د ستراتیژیکو ماتو په دلیل د اوربند د بیا بیا خلاف ورزیو ته مخه کړې چې شاید د پوځي او د نفسیاتي فشارونو له لارې خپل ماتې خوړلې معادلات ورغوي. دغه کړچاله ډیپلوماتیکي او پوځي لارې هدفونو ته په رسېدا کې د ناتوانۍ او بېوسۍ نشته. د اوربند خلاف ورزۍ د سیمې او د ولسي مقاومت په مقابل کې د سیونیست رژیم د ستراتیژیکي کمزورتیا نښه بلل کیږي. دا و د نن ورځې سیاسي تفسیر. قدر من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو وس په هم په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. زموږ سره بل اوسئ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
د افغانستان او پاکستان د تیرې ونی د زینو مهمو پیښو په باب له 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو، په پیل کې درته د دغو دواړو هیوادونو د زینو مهمو بدلونونو په باب یو لنډه شان خلاصه دراوو او بیا به مو رابولو د زینو موردونو په باب تحلیلي برخه ته.
د افغانستان په شمالي سیمو کې د زلزلې د قربانیانو د شمیر زیاتېده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو اترو برخلیک، پاکستان ته د ایران د اسلامي شورا د مشر سفر او پروګرامونه، او د ایران او پاکستان ترمنځ د رسندوی چارو د پراختیا د موافقو لاسلیک کېده په تېرونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پېښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان په شمالي سیمې مزار شریف ښار سره په نږدې کې د وروستۍ زورور زلزلې د قربانیانو شمیر له 1200 څخه زیات کسان قرباني کړي دي. دا زلزله 6.3 ریشتره په اندازې سره د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار او شاوخوا نږدې کې رامنځته شوې او د هغې ټکانونه په سمنګان، کندوز ولایتونو او د بدخشان ولایت په ځینو برخو کې هم احساس شوی دی. د زلزلې زیاتوالی دومره و چې د مزار شریف ښار شاوخوا ښارونو او کلیو کو کورونه، سوداګری ځایونه او عمومي ودانۍ په پراخه ډول زیانمنې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې تر ټولو زیات زیانونه راپور شوي دي او مرسته کوونکي ټیمونه په فوري توګه سیمې ته رسیدلي او د مړو او ټپیانو منتقلول یې پیل کړي او د غراز زلزله ځپلو سره یې مرستو ته دنګلی شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت اړوند چارواکو د افغانستان د سمنګان ولایت په خوشم ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې په اړه د خپلو لومړنیو مرستو جوپه چې پکې درمل، خوراکي مواد او خیمې موجودې وې، ځایي چارواکو ته وسپارله او دغې مرستې هم هغه راز دوام لري. په مزار شریف کې د اسلامي جمهوریت ایران سرکنسول حمید رضا احمدی د سمنګان په سفر کې د افغانستان له خلکو سره خواخوږي په څرګندولو سره ویلي دي د ضرورت په بڼه کې به د ایران اسلامي جمهوریت د هر ډول مرستو ملګرتیا ته تیار دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی هم په خپل ایکس ټولنیز چینل کې یو پیغام خپور کړی او وی ویل د افغانستان د ځینو شمالي برخو د بیرونکې زلزلې بیا رامسته کېدل چې د هغه هیواد ځینو خارجو د قرباني کېدل لامل شوي او پراخ زیانونه یې اړولي دي، د ایران د ملت او حکومت د ژورې خواخوږۍ او غم لامل شوي. د دغه پیغام په دوام کې راغلی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان له حکومت، خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره سره د زړه له تله خواخوږۍ او تسلیت وایي او د دغې پیښې د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا دعا کوي.
د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو لر څرګندونو کې وویل د ترکیې په استانبول کې د پاکستان او افغانستان د پلاو ترمنځ خبرو اترو کې پاکستاني لوري ته خبر ورکول سوی و چې کابل چمتو دی هغه کسان وباسي چې اسلام آباد یې د امنیتي ګواښ په توګه ګڼي، خو پاکستان دا وړاندیز نه دی منلی او غوښتنه یې کړې چې دا کسان په افغانستان کې پیزواني او کنټرول سي. د افغانستان د طالبان د حکومت دغه راز ویلي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې دوروزنی خبرې اترې پرته له کومې هوکړې پای ته ورسېدې. مجاهد زیاته کړه د پاکستاني اړخ د ملګرتیا نه کولو له امله د استانبول خبرې اترې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د افغانستان د طالبان د حکومت ویاند وویل پاکستاني اړخ د خبرو اترو په دوام کې هڅه وکړه چې د خپل امنیت ټول مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته متوجه کړي، په داسې حال کې چې له خپلې خوا د افغانستان د امنیت یا حتی د خپل امنیت په اړه یې د مسؤلیت منلو لپاره هیڅ چمتووالی ونه ښوده. د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دریم پړاو خبري اترې د تیر پنځشنبه پر ورځ یعنی د لړم یا عقرب د میاشي په 15 نیټه د ترکیه په استانبول کې تر سره شوې. لدې مخکې د خبرو اترو دوه نورو پړاوونو هم په دوهې او استانبول کې تر سره شوي وو چې لنډمهاله اوربند ته یې لاره هواره کړې وه، خو تر وروستۍ موافقې پورې نه وې رسېدلې.
د ایران اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف ته پاکستان د ولسی جرګې د مشر د سردار ایاز صادق بلنه د پارلمان د یو شمیر استازو د پلاوی په مشه اسلام آباد ته لاړ. محمد باقر قالیباف په دغه سفر کې د پاکستان دوو نورو مهمو ښارونو لاهور او کراچۍ ته هم چې د دغه هیواد د کلتوري او اقتصادي مرکزونو په توګه یاتیږي سفر وکړ، او د پاکستان کلتوري او دینی شخصیتونو، تاجرانو او سوداګرو سره هم لیده کاته وکړه. د ایران د اسلامي شورا مشر قالیباف په خپلو یو لړ څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران یو لومړیتوب د همغږۍ پیاوړي کول او د پارلماني اړیکو پراختیا ده. په دې سفر کې د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مسلو او د اړیکو پراختیا په اړه د پاکستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له مشرانو سره یې جلا جلا کتنې او مشورې وکړې. د ایران اسلامي جمهوریت د شورا مشر په دغو کتنو کې جوته کړې ده چې د دولس ورځنۍ جنگ جګړې په دوام کې او وروسته د پاکستان ولس، پارلمان او حکومت د ایران په باب روښانه موقف د مننې، ستاینې او د قدردانۍ وړ دی. له دولس ورځنۍ جګړې وروسته د سیمې د حالاتو په باب په پام کې نیولو سره د ایران او پاکستان اړیکې او له اسلامي هیوادونو سره تعامل ځانګړی اهمیت لري. په دغه سفر کې د پاکستان د حکومت له لوړ پوړو مسؤلانو سره لیدنې وشوې او د خبرو اترو اصلي چورلیز اقتصادي او کلتوري موضوعګانې وې. محمد باقر قالیباف د ایران اسلامي شورا مشر چې د پارلمان پلاوی په سر کې پاکستان ته سفر کړی، د پاکستان له لومړي وزیر محمد شهباز شریف سره هم د دوه اړخیزو د پراختیا او ملګرتیا د زیاتېده او د غرض د سیمه ییز او نړیوالو وروستیو بدلونونو په باب کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي شورا مشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې له هر څه زیات موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او کلتوري او امنیتي ملګرتیا او پراختیا ته اړتیا لرو، او هغه تړونونه چې د اسلامي جمهوریت ولسمشر پاکستان ته په سفر کې د دوه اړخونو لخوا لاسلیک شوی باید تعقیب او پلی کړی شي. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د لس میلیارد ډالرو ته د رسیدو د هدف ترلاسه کولو لپاره په بانکي، تهاجري او آزاد تجارت په برخو کې نور ګامونه اړین دي. همدارنګه د سرحدي بازارونو او ګمرکي چارو په اړه باید عملي کارونه پر مخ ولاړ شي. ګمرکي خنډونه باید ختم شي او تجارت نور هم آسان کړو. قالیباف د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په اړه ځینو ادعاو ته اشاره وکړه او ویل موږ په عمان کې له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو بوخت وو چې د ایران پر خلاف یوه عملي پیشه رامنځته شوه او تیری پیل شوه، او دا په داسې حال کې دی چې په دا وروستیو کې د امریکا کړغیرن ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې د دې برید مسؤلیت د امریکا په غاړه و. البته چې د ایران اسلامي جمهوریت د صهیونیستي رژیم تیریو ته دقیق او غاشماتونکی د ایران اسلامي شورا مشر همدارنګه یادونه وکړه چې صهیونیستان د امریکا په ملاتړ سره غواړي په نړیواله کچه په تیره بیا په اسلامي نړۍ کې هیڅ پیاوړی او خپلواک هیواد نه وي. دا حالت تاسې په سوریې، لیبیا او لبنان کې لیدلی شئ چې صهیونیست رژیم هر ورځ لبنان بمباری کوي په داسې حال کې چې اور بند شوی دی. قالیباف وویل اسلامي هیوادونه په یووالي او همغږۍ سره کولی شي چې د امریکا زیات غوښتنې پر خلاف ودرېږي. د ایران د اسلامي شورا مشر د همدغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړو ته اشاره وکړه او ویل اسلامي ایران چمتو دی هر ډول مرسته وکړي چې د شخړې حل ومومي. پاکستان لومړي وزیر محمد شهباز شریف هم په دې لیدنه کې وویل ایران او پاکستان د دوو ورونو او دوست او ګاونډیو هیوادونو په توګه تل په سختو شپو ورځو کې له یو بل سره ولاړ دي. له هند سره په وروستۍ جګړه کې د ایران ملت او حکومت له پاکستان سره ولاړ وو، او د پاکستان ملت او حکومت هم په دورس ورځنۍ جګړه کې له ایران سره ولاړ وو، او په هغو شپو ورځو کې موږ د ایران پر خلاف دا جنایتونه په سخته محکوم کړل، او له ایرانه مو ملاتړ وکړ چې باید دغه بهیر دوام ولري.
د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د 44 هیوادونو استازو د پاکستان د سمندر کچ کولو په دوهم نړیوال کنفرانس او نندارتون کې ګډون وکړ چې په کراچۍ کې یې د دغه هیواد د سمندري ځواک لخوا کوربتوب وسو. د دغه نړیوال نندارتون د پرانیستې غونډه د ګڼو جګپورو چارواکو په ګډون سره چې له بېلابېلو هیوادونو وو چې پکښې د پاکستان پلان جوړونې وزیر احسن اقبال هم شامل وو په کراچۍ ښار کې ترسره سو. پاکستانیو چارواکو په خپلو ویناو کې د پاکستان جیو استراتیجیک موقعیت او د هند سمندر اهمیت ته اشاره وکړه، او له سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سمندري ملګرتیا په پراختیا ټینګار وکړ. دا پیښه چې تر نوومبر شپږمې پورې یې دوام درلوده له تر ټولو لویو سیمه ییزو سمندري غونډو څخه ګڼل کیږي، او د اقتصادي، ټکنالوژیکي او پوځي ملګرتیاو د پراخولو په موخه په سمندر او د سمندري تجارت په باب جوړه سوې وه. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو پلاوی چې د امیر البحر داریوش اسکندری په مشرۍ وو په دغه نندارتون کې ګډون کړی وو. همدارنګه لومړي ځل د پاکستان په تر ټولو لوی نړیوال سمندري نندارتون کې د ایران اسلامي جمهوریت ویټرین هم جوړ سو. دا سیسټال چې په دفاعي او سمندري صنعت کې د ایران د ځایي وړتیاو او لاسته راوړنو په نندارتون کې د دفاعي او سمندري صنایعو د نندارتون په موخه ډیزاین سوی وو، او د بهرنیو ګډونکوونکو نندارې ته وړاندې سو.
ډېر عزتمنو اورېدونکو، افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې د دغه نننۍ خپرونه وخت هم ختمېږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه اخلو
او په متعال خدای مو سپارو.
زلاندا یون
ایستمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم امکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د زلاندا یون له پروګرام څخه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. لمامول سرسم د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر حضرت امام خامنه ای لخوا د 1440 هجری لمریز کال د شوار یعنی د تولید لپاره پنګونه په ارتباط تر سره خبرې کوو. هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. پنګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څورو خانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
دوستانو د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر لخوا د 1404 هجری مریز کال د نومولو په مناسبت چمتو شوې لړۍ چې مخه د هیواد د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د نویو لارو لټول دي. دا نومول یوازې د کال شعار نه دی، دا د لارې نقشه ده. دا د حافظې پر بنسټ اقتصاد او د پوهې پر بنسټ اقتصاد ترمنځ یو پول دی. دا له دودیز مدیریت څخه سمارټ حکومتداری ته لیږل دي، د راتلونکي لپاره د وتلو ټکی چې پکې ځواک د سرچینو په زیرمه کې نه دی، بلکې د تحلیل، زده کړې او دقیق پریکړې کولو وړتیا کې دی.
عزتمنو اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې موږ وویل چې پراختیا د سیاسي هڅونې یا د بهرنیو ماډلونو د میکانیکي کاپي کولو له لارې نه رامنځته کیږي. پراختیا د هوښیارۍ، تجربې راټولولو او دوامداره زده کړې پایله ده. له ختیځې آسیا څخه تر سکندنیویا پورې د بریالیو هیوادونو تجربه ښیي چې د پرمختګ راز په هوښیارۍ عملي پالیسۍ جوړونې کې دي. په هر صورت نن ورځ پراګماتیزم یا عمل پالنې یوه نوې معنا اخیستې ده. نړۍ د زده کړې حکومت دورې ته ننوتلې ده، هغه دوره چې معلومات، الګوریتمونه، رښتینی وخت تحلیلونه او دوامدار زده کړه د طبیعي سرچینو یا حتی مالی پانګې څخه ډیر مهم دي. په تیر وختونو کې که څوک نه پوهېده نو ماته به خوړله. نن که څوک زده کړه نه کړي نو ناکامه بشي. پرمختګ نور په تړلو مشورتي خونو یا آرشیفونو یا آرشیف شویو راپورونو کې نه رامنځته کیږي، خو د پالیسۍ لابراتوارونو، د معلوماتو تحلیل سیستمونه، اقتصادي چلند ماډل سازۍ او مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ براندوینې کې تصور وکړئ چې یو حکومت غواړي یو نوی فولادو کارخانه یا صنعتي پارک جوړ کړي. په دودیز ماډل کې دا پریکړه د تجربې، اټکل کار او د مشورې محدود شبکې پر اساس شوي، خو نن ورځ پرمختللي حکومتونه د ساختماني امر کولو د مخه لسکونه ماډلونه چلوي. د پروژې اغیزې په کارموندنې، انفلاسیون، چاپیریال، ترانسپورتي چینلونه، انرژي مصرف، مهاجرت او حتی د ځوانانو ټولنیز چلند باندې تحلیل کیږي. پالیسۍ د پلي کېدو د مخه یعنی ژوندۍ به وي. دا هوښیار حکومتداري ده، یو تګلاره چې د ختیځې آسیا او د منځني ختیځ نوښتګر هیوادونو لخوا مخکشه شوې ده.
دوستانو، سنگاپور له کلونو راهیسې ملي ډیټا قومندې خونه لري. هر اقتصادي پریکړه د اعلان کېدو د مخه په مفصلو ماډلونو کې ازمویل کیږي. سویلي کوریا د اکمالاتي زنځیر، بحران خونې او مصنوعي ځیرکتیا تحلیلونو سره د نړیوال شاک مدیریت کړ. استونیا دولتي خدمات ډیجیټل ځای ته یوړل او د خلکو په حافظه باندې د اداري سیستم انحصار یې له منځه یووړ. متحده عربي اماراتو د حکومت 15.0 پروژې سره د تیلو اقتصاد څخه مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته حرکت پیل کړی دی. دا معجزې نه دي، د پرمختګ منطق د معلوماتو پر مخ وړل کیږي. نن نړۍ موږ ته وایي چې د طبیعي سرچینو دوره پای ته نه ده رسیدلې، خو د پوهې سرچینو دوره پیل شوې ده. سنگاپور هیڅ ځمکه نه درلوده، خو یوه ستراتیژي درلوده. جنوبي کوریا تیل نه درلودل، خو بشري پانګه او د پالیسۍ زړورتیا یې درلوده. چین د ډګر ته ناوخته راغی، خو په خپل علمي والي سره یې د لوبې لاره بدله کړه. دارون اجما او اوغلو وایي پرمختګ هغه وخت پیل کیږي کله چې ادارې پریکړه وکړي چې پانګه له انحصار څخه وباسي او د تولید او نوښت خدمت ته انتقال کړي. امرتیا سین ټینګار کوي رښتینی ازادي له معلوماتو پرته ممکنه نه ده. محسن رینانی وایي چې هغه اقتصاد چې معلومات نه لري خپل سترګې تړلې دي. فرهاد نیلی موږ ته یادونه کوي چې پالیسي جوړونه د معلوماتو دوامداره قوانینو ته بدلون دی. هاجون چنګ خبرداری ورکوي هغه ملت چې معلومات نه تولیدوي تولیدونکی راتلونکی به ونه لري. دا ټول لیدلوري یو اصل ته اشاره کوي. یو پرمختیایي دولت د زه پوهیږم حالت نه دی، دا د زه هڅه کوم او زده کړه کوم حالت دی. ولې دا بحث زموږ لپاره خورا مهم دی؟ ځکه چې نن ورځ نړۍ درې بنسټیز بدلونونه تجربه کوي: چټک اقتصادي شاکونه، د قدرتونو ترمنځ د ټکنالوژۍ پر بنسټ سیالي، او د اقلیم او انرژۍ بحرانونه. بریالي هیوادونه هغه دي چې مخکې ګوري، ډیر دقیق تحلیل کوي او ګړندی عمل کوي. د نن ورځې ځواک نه یوازې د انرژۍ زیرمو او پوځي ځواک کې دی، بلکې په محاسباتي ځواک کې هم دی. مالیزیا د خپل ملي معلوماتو کمیسون سره د نړیوالو بحرانونو په جریان کې د انفلاسیون کچا کنټرول کړه. انډونیزیا د ډیجیټل اقتصاد په پراختیا سره د غربت کچا د پام وړ کم کړه. چین نه یوازې فابریکې جوړې کړې، بلکې د ارزښت زنځیرۍ هم اداره کړه. جاپان د حکومت په جوړښت کې د راتلونکو څېړنې بنسټیز کړ. پیغام روښانه دی: راتلونکی په هغو هیوادونو پورې اړه لري چې فکر کوي، پوښتنه کوي، تجربه کوي او زده کړه کوي.
نن ایران څه لري؟ ځوانه بشري پانګه، د پوهنتون پراخه سیستم، د پوهې پر بنسټ شرکتونه، یو ځانګړی جیوپولیټیک موقعیت، یو لوی سیمه ییز بازار او ارزانه انرژي. دا ظرفیتونه په شتمنۍ بدلیږي کله چې پوهه او معلومات د پریکړه کولو زړه تره او وروړ کیږي، شفافیت او وړاندوینې پیاوړي کیږي. د حکومت رول رهبری کول دي، نه د خصوصي سکتور سره سیالي کول. پانګه د خلکو باور، قانوني ثبات او د پانګونې امنیت معنا لري. ایران هڅه کوي چې ایرانی پانګه بیرته راولي او کورنۍ پانګه له غیر تولیدي بازارونو څخه تولید ته انتقال کړي. د دې هدف لپاره دا هڅه کوي چې د پالیسۍ جوړولو ساحه نوره هم شفافه، علمي او سیالي وکړي، او د معلوماتو پر بنسټ اداري د پالیسۍ جوړولو لابراتوارونه، د ملي پالیسۍ ارزونې سیستم او د ملي ډیجیټل مهارتونو پروګرام ته وده ورکړي. شونځي باید د معلوماتو پر اساس نسل ته د زده کړې لپاره د پیل ټکی وي. د نن ورځې پرمختګ د سړکونو په جوړولو سره نه پیل کیږي، دا د ملت د تحلیلي دماغ په جوړولو سره پیل کیږي. ایران کولی شي د سیمه ایز ټکنالوژۍ مرکز وي. دا کولی شي د لویدیځې آسیا د مصنوعي ځیرکتیا په اقتصاد کې یو لوی لوبغاړی شي، او دا کولی شي چې د اسلامي نړۍ د کلاود کمپیوټري مرکز شي. لاره روښانه ده: معلومات، الګوریتمونه، زده کړه. هغه هیوادونه چې زده کړه کوي ناکامه نه کیږي. هغه هیوادونه چې ډیجیټال حافظه جوړوي له حیرانتیا څخه ډډه کوي. هغه کسان چې معلومات په ځواک کې بدلوي یوازې د راتلونکي وړاندوینه نه کوي، دوی رامنځته کوي.
دوستانو، په راتلونکي پروګرام کې به موږ د مصنوعي ځیرکتیا اقتصاد ته د ایران د ننوتلو لپاره د اړتیاو په اړه بحث وکړو. د فایبر، اپټیکس او ډیټا مرکزونو څخه نیولې تر تعلیمي سیستم اصلاح، د مهارتونو روزنه، د دندو راتلونکي او د ډیجیټل نسل په روزنه کې د حکومت رول پورې. راتلونکی که په سمه توګه ولیدل شي او پوه شي، ګواښ نه دی، بلکې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی فرصت دی. تر راتلونکي پروګرام پورې راځئ چې په امید سره مخ په وړاندې ولاړ شو، با خبره پریکړې وکړو او په یاد ولرو چې د راتلونکي رښتینی ځواک د تحلیل او اصلاحاتو وړتیا کې دی. هغه ملتونه چې زده کړه کوي هیڅکله ناکام نه کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تلپات خوشبویی. قدر منو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زفات مین ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه، چی د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنجده کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کوم کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։